دوستانو سلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل ان له خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 زموږ خبرونې اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې دي جدي همکاري وکړي. بلخوا د پاکستان او روسیې لوړ پولو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړي دي. او په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو جدي غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې دي جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسناد او شواهدو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کېږي چې دوی به نن په یوه خبري غونډه کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. اخوا د پاکستان او روسیې لوړ پولو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړي. د روسي رسنیو د ریپورټونو لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تسلیم اسلم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړي. ویل کېږي چې دواړه لوري د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د روسیې او پاکستان ترمنځ په دواړه خیزو اړیکو هم غږېدلي. لا بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروف و ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړې د اړتیا په صورت کې روسیه تیاره ده چې د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونو ته په اشاره چې وایي هیواد به له طالبانو سره خبرې وکړي ویلي پوځي انتخاب د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره مناسب نه دی. اخوا د ناټو ملکی سفیر د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله سره په لیدنه کې ویلي ناټو د هر ګواښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړ تړون دی. د اجرایه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کورنلیوس زیمرمن پرون ماښام له عبدالله سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به په افغانستان کې د خپل هیواد او بشري ظرفیت د خپل هوایي او بشري ظرفیت په زیاتولو د حکومت د مخالفو وسلوالو خلاف بریدونو ته زور ورکړي. د اجرایه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په سیمه ییز ترهګرۍ د انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او امنیتي مسلو هم خبرې کړې دي. دا بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته یې د پرونی زلزلې مرکزو ضروري مرستې استولې. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بایدار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د زلزلې له کبله دغلته درې تنه برسېرن ټپیان شوي دي.
اکثر ولسوالۍ ته چون واورې شوي دي بسونه لري لارې زمونږ بندې دي. تقریبا شپږ ولسوالۍ ته خو موږ هلته صحي ټیمونه لرو او ګودامونه لرو، یعنی د دې استعداد لرو که چېرته خدای نخواسته کومه پېښه وشي چې عاجل کومکونه هغې ته ورسوو.
د بدخشان د جرم ولسوالۍ په دې سیمه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو له مرکزونو ګڼل کېږي، خو د بدخشان د والي مرستیال دا رد کړه چې مخالف وسلوال دی په جرم کې د ولسوالۍ په سطح فعال حضور ولري. پرون درې اختر په کچ 6.1 زلزلې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ځینې برخې ولړزولې. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی. د فرانسې چارواکو پرون ویل 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي څېړنو په خاطر پوښتنه ګروي ګڼې شوي. په فرانسه کې د مسلمانو ښځو د حقونو یوې فعالې هندا عیاري ادعا کړې چې طارق رمضان پرې په 2012 میلادي کال کې په پاریس کې د دې د هوټل په کوټه کې جنسي تیری کړی. یو بلې ښځې چې غواړي نوم یاد نشي ویلي رمضان پرې په 2009 میلادي کال کې د فرانسې په لیون ښار کې په یو هوټل کې د پاتې کېدو پر مهال تجاوز کړی. طارق رمضان چې په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د یو مهم بنسټګر لمسی دی پر ځان لګېدلي تورونه یې رد کړي دي. د نوموړي مدافع وکیل وایي هغه ښځې چې د جنسي تیری دعوه یې راپورته کړې د طارق رمضان د بدنامولو توطیه جوړه کړې ده. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هنیه او په فلسطینی سیمه او مصر کې درې اسلام پال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د غزې ترانګه کې د حرکت الصابرین ډله چې د امریکا په وینا ایران ملاتړ کوي او همدارنګه په مصر کې دوه نورې افراطي ډلې د امریکا لخوا د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوې دي. د حماس ډلې دا پریکړه بې ارزښته بللې. دا ډله له کلونو راهیسې د غزې په ترانګه کنټرول لري چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي. او د روسیې د کرنې وزارت خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې سکل د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د ملخانو د یرغل له کبله ښایي ستونزې رامنځته شي. د روسیې د کرنې وزارت یو چارواکي پیوتر چیکماریوف د دې هیواد رسنیو ته ویلي د روسیې په جنوب کې تر یو میلیون هکټاره زیات ځمکه په ملخانو ککړه شوې او د ولګاګراد ښار هم چې د فوټبال د نړیوال جام له کوربنو ښارونو څخه دی په همدې سیمه کې موقعیت لري. خو د روسیې چارواکي ویلي نهایي هڅه کوي چې د ملخانو دا یرغل د فوټبال سیالۍ ګډې وډې نکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. پر دې موضوع سربیر اوري چې ګلاجان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په کابل او ځینو ولایتونو کې د وروستیو خونړیو پیښو په وړاندې خبرګون ښودلی. همدارنګه به دام واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د افغانستان د ملي وحدت له حکومت مشرانو سره د ترهګرۍ په وړاندې په جدي مبارزه او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو سیمو وزارت غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حضور د 15 نورو میاشتو لپاره تمدید شي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. تاسو مخه کله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسنادو او شواهدو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک به نن د اسلام آباد له سفر وروسته په یوه خبري غونډه کې د دې سفر په اړه څرګندونې وکړي. په دې اړه راځي د پامیر ساحل چمتو کړی رپورټ واورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په کابل او جلال آباد کې تر خونړۍ بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په یو ورځني سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د دې خبره د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوال هیوا د بهر وو. شمس وایي افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې وکړي او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړل او شاهد خاقان عباسی د اقداماتو ژمنه وکړه. د دا روخانه نکړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي.
د دوی راتګ عمده هدف هم دا و چې په دغه هیواد کې چې زمونږ وروستي کوم وحشیانه بریدونه ترسره شوي وو او بیا ډېر په ډاګه طالبانو د هغې مسؤلیت اخیستی وو، نو په هغې تړاو باندې دوی د پاکستان اړخ سره بعضې معلومات شریک کړه او جدي غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه دوی اقدامات وکړي.
د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه مو د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او د بهرنیو چارو د وزارت له ویان ډاکټر محمد فیصل سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د سمولو کوشش کوي. د دې کمیټې دوو غړو بیګا مشال راډیو ته حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان په ګډون لټولو گاونډیو هیوادونو سره اړیکې خکړي. د کمیټې غړی سید مظفر شاه وایي سینټ غواړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د باور فضا جوړه شي. دی وایي زموږ کوشش دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي او د باور فضا جوړه شي. له دې سره به څه ناڅه ښه والی راشي. موږ هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به ښه شي. موږ دا باور لرو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د پاکستان کورنیو حالاتو ته ګټه ورسوي.
افغانستان کې اندرونی معاملات نه پوهچګا.
په جنوري کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون سلګونه افغانان ووژل او ژوبل شول. د ځنو حملو ذمواري طالبانو او د ځنو یې اسلامي دولت ډلو منلې. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي. اسلام آباد په بیا بیا وسلوالو ته د پټنځایونو یو مرستو ورکولو تور ردوي، خو کابل او واشنگتن دریز لري چې هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن نه دی. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې بل غړی سید طاهر حسین مشهدی وایي دوی په مسلسل ډول په افغانستان کې د سولې هڅې کوي. موږ حکومت ته وویل چې په افغانستان کې مداخله ختمه کړي، اوس پاکستان په هغه هیواد کې لاسوهنه نه کوي. د سینټ د بهرنیو چارو له کمیټې علاوه موږ د ټول سینټ له غړو یوه کمیټه جوړه کړې او په بیا بیا مو د افغانستان پر مسالې او د بهرنیو چارو پر تګلارې بحث کړی. تر دې بحثونو وروسته موږ حکومت ته سپارښتنې کړي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې زیاتوي چې حکومت او پارلمان په افغانستان کې ثبات ته ژمن دي.
دوستان وامه اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمکه او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلي او له هغوی غوښتي چې د کابل کې د طالبانو د وروستیو په بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. تمه کیږي چې اسلام آباد ته تللي افغان چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې د هغو اسناد او شواهدو په اړه چې پاکستاني لوري ته د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو وړاندې کړي او همدارنګه د پاکستان د چارواکو د هغه ژمنې په اړه چې د افغان حکومت غوښتنو ته به رسیدګي وکړي جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو کې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل حمله د حقاني بکی چې په پاکستان کې مرکزونه لري پلان کړی وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د جمهوریت روغتون سره نږدې ترسره شوې حمله هم له هیواده بهر پلان شوې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستو په اړه د ولسمشر غنی له څرګندونې یوه ورځ وروسته د دفاع وزارت په هوایي حملو د شپې د حملو او د کومندو ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حملو په ډېرېدو سره به له دې وروسته افغان ځواکونه د جګړې په میدانونو کې وسلوال مخالفان ووسپي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو د انتقام اخیستلو په هدف هوایی حمله او د شپې عملیات زیاتوي. دغه وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه بعد حمله په زیاتېدو هغه سیمې په نخښه کړي چې وسلوال مخالفین پکې فعال دي.
هوایی ضربو کې، په هوایی عملیاتو کې، د کومندو په عملیاتو کې او د شپې په عملیاتو کې چې ډیر مؤثر دي، په دې کې زیاتوالی راولو او هر چیز ته چې موږ یو استخباراتي کشفی راپور پیدا کو د هغه په اساس باندې مطلق منګل ته برید کول منځ یوړو چې دا لویا بیلګه ما تاسو ته د هلمند او د غزنی او ویل چې په دا دوه درې څو ورځو کې موږ هغوی ته سخت تلفات رسولي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په وزیر محمد اکبر خان مسجد کې د ماښام د لمانځه ادا کولو وروسته وویل په هیواد کې ترسره کیدونکې تروریستي حملې غیر اسلامي او غیر انساني دي. ښاغلي غنی ډاډ ورکړ چې د اسلامي موازینو پر اساس به له وسلوالو مخالفینو انتقام واخلي. همدارس د امریکا د ولسمشر له هغو څرګندونو وروسته چې د امریکا متحده ایالات اوس له طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دي، د جمهوري اسد د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت به له دې وروسته سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د انټر کانټینینټال پر هوټل او همدارس جمهوریت روغتون ته مخامخ په حملو کې 113 تنه ووژل شول او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. د امنیتي چارواکو په خبره دی د حمله ډیری قربانیان ملکی وګړي وو. بلخوا د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې د شنبه د ورځې په حمله کې چې د یو سلو ولسم فرقې په یو جزئیتامه وکړه د ملي اردو یو لس کسان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نوم یا چې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو ختمول د افغان دولت یو مشروع هدف دی. له دې سره د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي د دولت د وسلوالو مخالفو پر وړاندې د عملیاتو ډیریدل او قاطع دریز د جګړې په ډګر کې د حکومت د بریا سبب کېدای شي.
من فکر میکنم این قاطعیت بسیار مهم است. اقدام پیشبرد عملیات های جدید که
دیوی ز فکر کوم چې دا قاطعیت خورا مهم دی. د افغان حکومت او د حکومت د نړیوالو متحدینو لخوا د نوی عملیاتو پر مخ وړل کولای شي په وګن محل کې د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. شاید پلن محل کې مونږ د دښمن د تکتیکی کړونو ښکار هم شو او دوی عملیات ډیر کړي، خو په وګن محل کې به دوی دا وړتیا او توان نه لري چې جنگ وکړي. په داسې حال کې چې مونږ منظم اردو لرو چې دښمن ته ماتې ورکولای شي. خغلی پاکستانی دا هم وایي چې د دولت د وسلوال مخالفینو د حملو د مخنیوي او یا کمولو لپاره باید حکومت په ښارونو کې کشفي او استخباراتي برخې پیاوړې کړي. دی په دې برخه کې د خلکو همکاري او مرسته هم مهمه بولي او وایي استخباراتي بنسټونه باید په ښارونو کې د وسلوال مخالفینو هستوګنځایونه کشف او خنثی کړي.
دوستانو، اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې او په هیواد کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه لیکلې دي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان د سولې خبرې د سه شنبې په ورځ هغه مهال له ناهیلۍ سره مخامخ شوې چې افغان چارواکو طالبان مشرانو ته د تردید پیغامونه ورکړل. په مقاله کې راغلی چې دا پیغامونه وروسته له هغه خپاره شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو سختریزو حملې وکړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه کوي. ورځپاڼې د ولسمشر غنی خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د دغو حملو د قربانیانو بدل به اخلي. ښاغلی غنی همداراز وویل د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې د افغانانو ولسمشر نه تسلیمیږي. واشنگتن پوسټ لیکلی د ترامپ پالیسی دا و چې د امریکا پوځ د افغانستان د ځواکونو روزنه زیاته کړي او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي څو طالبان اړ کړي د مذاکراتو میز ته کښینی او 14 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو د لیکوال په باور ویل کیږي چې دا هدف شایي کمزوري سي او د نظامي بریا پر لور تغیر وکړي. او د افغانستان د جګړې د معلوماتو په اړه د امریکا پریکړې ته هم یو شمېر رسنیو کتلې دي. فورن پالیسی خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ترامپ تر وینا مخکې د افغانستان له جبهې بد خبرونه. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان حکومتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې د تغییر په خاطر له ننګونو سره مخامخ دي او امریکا هلې ځلې کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پرمختګ په اړه د معلوماتو مخه ونیسي. د خبرونې په وینا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي پلټونکي اداره یا سیګار دې خبرې ناآرامه کړې ده. دا ځکه چې ټاکل شوی و دغه سرپلټونکي په افغانستان کې د نظامي عملیاتو په اړه معلومات خپاره کړي چې هیواد یې پکې 15,000 سرتیری لري او د بمبار د زیاتېدو خبر یې تایید کړی دی. سیګار په خپل نوي راپور کې د جګړې د څرنګوالي په اړه لیکلي چې د امریکا پوځ له دې ادارې غوښتي چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د افغانستان څومره ځکه د سختریزو په لاس کې ده. د خبرونې په وینا که څه هم دغه محرم اعلان شوي معلومات پټ نه دي او مخکې هم خپاره شوي، خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د سه شنبې په ورځ وویل چې دغو معلوماتو ته په تېروتنه په محرمو معلوماتو کې ځای ورکړل شوی و.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د ترهګرۍ پر ضد په جدي مبارزې او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سالیون یو هیئت په مشرۍ د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د سه شنبې په ورځ کابل کې و. هغه تیر ماښام په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال د افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره یو وار بیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او له افغانستان څخه بهر د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځوړلو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال جان سولیون د سه شنبې په ماښام په کابل کې د امریکا په سفارت کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د ترهګریزو ډلو پر ضد مبارزه به په جدي توګه پر مخ ولاړه شي. نوموړي دغه شان وویل وسلوال طالبان باید پر دې پوه شي چې امریکا به په دوامداره شکل له افغانستان سره ولاړه وي.
طالبان باید له افغانستان څخه زموږ د وتلو په تمه نه وي، ځکه له دې هیواد سره زموږ ژمنه په وخت پورې نه ده تړلې او موږ په دایمي ډول همکاري کوو. موږ به له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د جګړې د ختمولو، د سولې او امنیت پر ټینګښت او د دې لپاره چې دا هیواد ښه راتلونکی ولري همکاري وکړو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال جان سولیون د سه شنبې په ماښام د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او له ولسمشر غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنی چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره یې وکتل. د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان ولسمشر، اجرایه رئیس او جان سولیون د توریسي ډلو د دوی د ملاتړ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. خغلی فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان او امریکا په ټولو هغو امکاناتو غور کوي چې له افغانستانه بهر د توریستانو د پناه ځایونو د لمنځوړلو سبب کیږي.
د خبرو او بحث اصلي محور د تروریزم سره مبارزه او له افغان ځواکونو څخه د امریکا ملي ارادې ملاتړ و. ډېره توجه پر هغو ادرسونو ده له کومه ځای په افغانستان کې جنګ ته ملي دواړه هېوادونه په ګډه د نورو نړیوالو متحدینو سره دا موضوع له نږدې څخه تعقیبوي او په ټولو هغو اقداماتو باندې غور کوي چې په نتیجه کې دغه مراکز له منځه ځي او په افغانستان کې تروریزم پر ضد په جګړه کې هغه وروستی هدف ترلاسه کیږي.
په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی او جان سولیون د اقتصادي پرمختګونو د سیمه ییز تروریزم سره په مبارزه کې حکومتولي او په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه داود مایر وایي په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر ښیي چې امریکا د تروریزم او د هغوی د زالو پر وړاندې نور غلي نه پاتې کیږي.
لنه که مرغه د امریکا ګټي جوابوي چې د اکاډمیکو اصلاحاتو څخه خپل اصلي برداشت ولري او اصلي برداشت دا دی چې د توریزم زالې او ځای مشخص دی او لمنځه یوسي. زه ډاډمن یم چې امریکا د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې پاکستان تر ډیرو فشارونو لاندې راولي او باید د توریزم زالې خونسا کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې کابل ښار او ځینې ولایتونه په تیرو دوه اونیو کې د وسلوال مخالفینو د خونړیو حملو شاهدان وو او د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي. افغان حکومت هم د کابل د وروستیو حملو په ځواب کې ویلي چې له دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرې جګړه خوښوونکې دریځ بللی دی. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
ګلاجان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. د دې کمیسون چارواکي وایي د اداري هیئت له ټاکلو سره به هغه چارې چټکې شي چې لړزان سره مخ وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات د چهارشنبه په ورځ ترسره شول. ګلاجان عبدالبدی سیاد د دغه کمیسون د رئیس وسیما بادغیسی د عملیاتي مرستیالې او معزالله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اداري او مالي مرستیال په توګه وټاکل شول، خو د منشي لپاره انتخابات د پنجشنبه ورځې ته وځنډېدل. له دې ټولو سره په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د هغې له جملې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي حوزو لبي برخلیکۍ د کمیسون د دارالانشا رئیس او د رای ورکونکو لیست نشټوالی اندیښمن کړی دی. د فیفا تخنیکی سلاکار محمد فرید افغانزی د چهارشنبه په ورځ په خبري غونډه کې په دې اړه وویل
با کمیسیون انتخابات پیشنهاد ما چی است؟ اولویت های خود مشخص بسازند.
دی وی مونږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې خپل کاري لمړیتوبونه واضح او د بی پروګرامۍ له حالت ووزی. دوی باید په دریو برخو یعنی اصلاحات او باور جوړونه او د انتخاباتو لپاره د تدابیر لپاره هڅه وکړي. خغل افغانزی د راتلونکو انتخاباتو نیټه ته اشاره وای چې پاتې وخت په پاملرنې سره د انتخاباتو ترسره کیدل ممکن نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 1390 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د قانون لمخې دا انتخابات باید د 1390 لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي وای، خو د بیلابیلو دلایلو کبله انتخابات ځنډیدلې. فیفا له ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني بنسټونو څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لکرونو څخه په جدي ډول څار وکړي. له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ځینې غړي د خپلواکۍ په ساتنې، همغږۍ، مشورو، د اصلاحاتو پر تطبیق، د فساد په ختمولو، شفافیت او په وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د یاد کمیسون یوې غړي ملیحې حسن ازادي راډیو ته وویل
تغییر در اراده کمیسیون برای برگزاری انتخابات
دا وید کمیسیون په اراده کې د انتخاباتي نیټه د بدلون لپاره څه نشته. په کمیسیون کې خپلواکي د پیژندل شوی اصل لمخې مراتبېږي او د رای ورکونکو لیست د تیارولو او د عملیاتي پلان د تطبیق په لوري ګامونه اخلو. په انتخاباتو د څار بنسټونه د هغې له ډلې فیفا د کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه د کافي بودیجې نشتوالی او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه بولي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دا پاکستان د سرحدونو او قبایلو سیمو وزارت غوښتنه کړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د حضور زیاتیدل د 15 میاشتو لپاره تمدید شي. تر دې مخکې پاکستان په دې هیواد کې د افغان مهاجرو د استوګنې کارتونه د جنوري تر 13 نیټې چې پرون 13 شوه تمدید کړي وو. سرله نن ورځې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو موده پای ته رسیږي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه د پاکستاني چارواکو د پریکړې لمخې د جنوري تر 13 نیټې د اعتبار وړ. خوست پاکستان د سرحدونو او قبایلي سیمو وزارت د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې افغان مهاجرو ته د 15 میاشتې نور وخت ورکړل شي چې پاکستان کې پاتې شي. د دې وزارت وایند اقدس شوکت وای د افغان مهاجرو د کارتونو د 15 میاشتنی تمدید غوښتنه یې له دې کبله کړې چې د بشري پلوه ممکنه نه ده چې 1 میلیون وګړو ته وویل شي چې په یو مخ له پاکستان څخه په کمه موده کې ووزي. د نوموړي په وینا افغان کډوالو ته باید 15 میاشتې وخت ورکړل شي چې په تدریجي توګه د افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان د سرحدونو او قبایلي سیمو وزارت ظاهرا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د افغان مهاجرو اجباري استل بل خطر خالی نه وي. په کابل کې بیا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل له پاکستان څخه تر 2 میلیون زیات افغان کډوالو اجباري استل به د هغې درې اړخیزې موافقې خلاف وي چې د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر ترمنځ شوې ده. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات ویلي په دې په ځینو مواردو کې پاکستان کې د مهاجرو له قضیې سره سیاسي چلند کیږي. دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمکه او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسنادو او شواهدو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کیږي چې دا چارواکي به نن خبریالانو ته د خپل سفر په اړه جزئیات څرګند کړي. د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړي دي. دا ناتو ملکی سفیر د افغانستان له اجرایي رئیس سره په لیدنه کې ویلي ناتو د هر ډول ګواښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړ ده. دا بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته چې د پرونۍ زلزلې مرکز و ضروري مرستې رسیدلې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بایدار پرون ازادي رډیو ته ویل د زلزلې له کبله دغلته درې تنه برسیرن ټپیان شوي خو له نورو سیمو د چا د مرګ ژوبلې او یا نورو تاوانونو رپورټ نه دی ورکړل شوی. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هنیه او په فلسطینی سیمو او مصر کې درې اسلام پالې ډلې د ترهګرو په لیست کې شاملې کړې دي.
د ژوند رنگونه
نوم می سنومند او کاروبار خدای اسلامي کتابو کاروبار کوم.
کتابونه خپل چاپوي کنه نوري چاپوي تاسو یې راوړی او خرڅوي؟
یاره دې کې اکثره خپل چاپ کوم، زیات خپل چاپی او دا نیم نیم لګ لګ چی به خبر نه لاور نه خپل د افغانستان ولایتونه جلابات نه خوښ نه دی جن نه راوړی سر
او بیا تاسو دلته په لوړ قیمت خرڅوي؟
نه لوړ قیمت خو نه، چې څنګه یې بس په مغه اندازه خپل مناسبه ګټي 10% ګټي کتاب.
څومره وخت کې چې دا کاروبار کوي؟
دې کې خو زو سره غلې ما مخ خپل تعلیم کوم نو من پلورونو وختونه پکې سی وته سی 15-17 کال پکې وتل. ما خو دا 15 کال کې زیاده غتر غلې ما
خوشاله چې دی خاطر غلې.
او ولې نه کاروبار به سړی چارنګي کاروبار به ته خوشاله یې، ځکه شکر استل پکار دی او ډیر زیات خوشاله یې.
نن سبا کابل کې خلک کتابونه اخلي کنه؟
دا دوه کال نه دی کابل کې د اسلامي کتابونو کاروبار خسته وي، ځکه چې مخکې په پیښور کې موږ مکتبه وانو الته کاروبار خو چلته دا وضعیت خراب شون دی غیله وجه نه بس مدرسې مرا کړې سوې مکتبه والا مرا کړې سو دلته اوس کاروبار ډیر زیات خره.
ته چې کتابونه پلورې خپل هم کتابونه لولې کنه؟
او چې بازي کوم کتابو ګورو زړه ته مې او وسیله رولو وای وای پښتو اکثر کتابونه خپل لولو خپل علم دی زفول لپاره پکې هغه کوم اکثر د مسلو کتابونه ګورو فقه ګورو یا څوک څه کوم مسله یې هغه کې موږ کتاب راخلو ګورې خپل په وخت سات 13 سات
دیو کتاب نوم کرا ته واخلی چې هغه ست ډیر خوښ شوی، یعنی ست فکر او ست ژوند دی بدل کړی وي.
یو خو دا چې خپل سیرت نبی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په بیان کړی د پښتو کې او بل چې د معاشري اصلاح ده، د کې د معاشري د ژوند د آداب هرڅه په کې ذکر کړی دی سر.
دلته ته کاروبار کوي په ورځ کې په میاشت کې څومره ګټه کوي
ورځ ورځ پورې ده وخت پورې ده دلته د کتابو سیزن لوړه کې اختر نه وخت تر غټ اختره پوري میدانو لوخ د ژمی چې دی وخت کې بازارونه داسې خاص خني یو خو دومره خني لکه څنګه چې ګرمۍ کې دلته خي خو بیا دلته د اکثر دی ولایتونو دکانداران نه ځي نو هغه به خي لکه دکانداران سودا کوي نو پرچونی به دومره نه ایسه
ژوند خو پیروان ده
او ژوند خو شکر الحمدلله پیروان ده اوس مخکې پېښور کې اوس کابل کې دغه د ژوند تیرو پې اکثر وایي چې کابل کې ژوند ګران ده خو چې پیسې هر څه ارزانه دي سر
یعنی تر پېښور په کابل کې خوشحاله
زخت زیات خوشحاله ځکه نیم کور مال ته ده وغه دلته خو زه خپله شخصا دلته خوشحاله
مننه خوشحاله اوسې
خیر اوسې کور ودان الله مو عزت وکړي